Radio.
شنبه د خبرګولی و وشتمه د جون ولسمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د ماښام تر اوسه جز مش خبرونه په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.15 هم خبري شي. روانه خبرونه زحمت شیبر د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو د کابل او نوې ډیلی ترمنځ د حواله لارې د تجارتي دهلیز لپرانستو خبرو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. سر له سبب د افغانستان او هند ترمنځ حواله لارې د تجارتي مالونو صادرات واردات پیل شي. په افغانستان کې د داعش د رسنیو مرکز ویجاړ شو. د نړۍ مشرانو د جرمني د پخواني سر جاسم هلموت کول پر مړینه خواشینی څرګنده کړه. د خبرونو تفصیل: تاکل شوی چې د هند او افغانستان ترمن د صادراتو او وارداتو ځانګړی هوایی دهلی سبا فعال شي. په کابل کې د هند سفیر پرون پر ټویټر ولیکل چې په دې ډول به د دواړو هیوادو ترمنځ د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا یو بل ګام واخیستل شي. د نوې ډیلی او کابل ترمنځ د تجارتي مالونو تبادلې دا د هوایی دهلیز د پاکستان پر فضا تیری شي چې له دې سره مخالف دی. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ پرون تایید کړه چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش د مطبوعاتي چارو مرکز په یوه هوایي حمله کې ویجاړ شوی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قوماندې مرکز په یو خبر پاڼه کې چې پر ټویټر خپره شوې ویلي چې د جون په درېمه د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې د داعش د وسلوالو د رسنیو چارو مسؤول جواد خان هم وژل شوی دی. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن وویل چې د جواد خان وژل کېدل به د داعش مطبوعاتي شبکو ته خنډ پیش کړي، د هغوی د استخدام بهیر به ټکنی کړي او په نړیواله کچه به د هغوی عملیاتي پلان کمزوری کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د روسي چاودنې په اړه په خبر پاڼه کې ویلي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په سوریه او عراق کې ځپل شوې او اوس په دې سیمه کې د امنیت خرابولو هڅې کوي. د جمعې په شپه د کابل ښار په دشتي برچی سیمه کې په یو جماعت کې چاودنه وشوه چې 15 تنه پکې ووژل شول او شپږ تنه ټپیان شول. د حملې مسؤلیت داعش واخیست. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دې چاودنې د غندلو ترڅنګ ویلي چې تروریستي ډلو پر ملکي افغانانو حملې زیاتې کړي او غواړي چې د بې ثباتۍ اور لا پراخ کړي. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا د هغه وزارت د ویندوی بهرام قاسمی په حواله ویلي چې په افغانستان کې تروریستي حملې څرګندوي چې اجیر وسلوال د بېګناه انسانانو وینې ته تجدي وینو ته تجدیدي او هیڅ ډول اخلاقي برید او ایدیالوژیک اصل نه پیژني. د ګرجستان او جرمني دفاع وزیرانو پرون په افغانستان کې د ناټو په مشي د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د خپلو همکاریو د پراختیا ژمنه وکړه. د ګرجستان حکومت خپل نه سبا عسكر افغانستان ته استولي چې یو سل او شل تنه د جرمني پوځانو تر قمانده لاندې خدمت کوي. د جرمني دفاع وزارت د ګرجستان د پوځانو پر روزنه کې هم مرسته کوي. د جرمني خبري اژانس په حواله د ګرجستان دفاع وزیر د جرمني له دفاع وزیر سره د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې پر روان وضعیت او هلته د خپلو ځواکونو د ماموریت پر راتلونکي خبري وکړي. د نړۍ مشانو د جرمني د پخواني سر اعظم هلموت کول پر مړینه خواشینی څرګنده کړي او هغه د ازادي او د اروپایي ارزښتونو رښتینی ملګری بللی دی. هلموت کول واتیا کلنو او پرون مړ شو. د هغه د مړینې دلیل لا نه دی څرګند. هلموت کول له 1902 تر 1909 میلادي کلونو د لویدیځ آلمان سر اعظم وو. هغه د ختیځ او لویدیځ آلمان تر یو ځای کېدو وروسته تر 1908 میلادي کاله د متحد جرمني سر اعظم پاتې شو. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل ویلي چې هلموت کول د دې پر شخصیت ډیر اغیز درلود او د هغه سیاسي پریکړو د دې ژوند بدل کړ. مرکل وایي د هلموت کول مړینه داسې خبر دی چې موږ ټول غلي کړي یو، ځکه موږ احساس کوو چې د ژوند یوه دوره پای ته ورسېده او مړی د تاریخ برخه کیږي. د امریکا پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش ویلي چې کول د ازادي واقعي ملګری و. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ له کیوبا سره د مخکینی ولسمشر باراک اوباما د ادارې د تجارتي اړیکو موافقه لغوه کړه. ډونالد ټرمپ پرون جمعه په فلوریدا ایالت کې د وینا پر مهال وویل:
effective immediately I am canceling
ټرمپ وایي زه له کیوبا سره د مخکینۍ ادارې موافقه چې په بشپړ ډول یو اړخیزه ده لغوه کوم، او دا پریکړه له همدې شېبې عملي ده. ولسمشر ټرمپ ژمنه وکړه چې د کیوبا له حکومت سره به د داسې موافقې لپاره هڅې کوي چې د امریکا او د کیوبا د خلکو لپاره به ډېره ګټه ولري. ټرمپ همداراز څرګنده کړه چې یوازې د ټولو سیاسي بندیانو د خوشي کېدو او په کیوبا کې د آزادو انتخاباتو د ترسره کېدو په صورت کې به پر هغه هیواد د امریکا بندیزونه لرې شي. ډونالډ ټرمپ پر بارک اوباما نیوکه وکړه چې له کیوبا سره په موافقه کې هغو بنیادي بشري حقونو ته پام نه و شوی چې د راول کاسترو حکومت یې تر پښو لاندې کوي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له یوه پیغامه چې پر ټویټر خپور شوی څرګندېږي چې هغه منلی د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې د مشر جیمز کومی د برطرفي له عمله تر څېړنې لاندې دی. ډونالډ ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل، زه د استخباراتو د فدرالي ادارې د مشر جیمز کومی د برطرفه کولو له عمله د داسې چا له لوري تر څېړنو لاندې یم چې ما ته یې د هغه د برطرفه کولو خبره کړې وه. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه هم تفصیل درکوو. خداو خبرونه. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام مو د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د حواله لاري د صادراتو او وارداتو له پیلېدو خبرو. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي
The flight will take Indian products to Afghanistan and will bring Afghan products to India.
په کابل کې د مومندو سراسري شورا غونډه وکړه.
کچیرته د گاونډي ملکونو یوتی والنی نو د انفجارات او د بی امنی چې ده نو دا خو بل څوک نه کوي، او غواړي چې قومونه به اتفاق وساتي او هغه خپل موخه و د فنو ته ځان ورسوي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په کابل کې د پنځشنبه پښپا په جمعات کې د بریډ مسله چړلې، او د کابل او اسلام آباد پر اړیکو تبصره پکې شوې. د خبرونې پروسوي کې د ژوند رنگونه پروګرام کې د جګړو له عمله لوي بي ځای شوي سره ژغېدلې.
ایو نا کوم یو د غواو شې دی ومستیا خلاص ورس و څولې چې زړه مو د غوړو شکنیا ته مزاره چې وسه.
ډېر ژر به د پاکستان پر سر د هند او افغانستان ترمن تجارتي الوتنې پیل شي. په کابل کې د هند سفیر په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د الوتنې به سر له سبا شروع شي. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویان ګوپال بګلی د دې هوایي تجارتي دهلیز په اړه په نوي ډیلي کې خبریالانو ته وویل د دې لارې پریکړه تیر کال هند ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غني د سفر پر مهال شوې وه. ګوپال بګلی وویل
د فلایټ ویل ټیک انډین پروډکټس ټو افغانستان اند ویل برینګ
دغه الوتنې به د هند تولیدات افغانستان ته انتقال کړي، او د افغانستان مالونه به هند ته راورسوي. دا الوتنه به د کابل او نوی ډیلی ترمنځ وشي. له دغې الوتنې به چې د افغانستان تولیدات د ډیلی ته راوړي تود هرکلی وشي، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې دا تولیدات د افغانستان د زراعتي محصولاتو او وچې میوې په ګډون په هند کې خلک ډیر خوښوي. د هند او کابل ترمنځ د تجارتي الوتنو په اړه جزئیات د فرشتې جلالزی پوراپور کې.
ټاکل شوی چې سبا د هند او افغانستان د تجارتي موادو د چټکې تبادلې لپاره د ځانګړو پروازونو لړۍ پیل سي. په کابل کې د هند سفیر منپریت وهورا پرون پر ټویټر ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځانګړي هوایي دهلیز د جوړولو هدف د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پراختیا دی. د شاغلي وهورا په وینا د دواړو هیوادونو د تجارتي مالونو د لیږد لړۍ لپاره له آریانا هوایي شرکت سره قرارداد شوی دی. هغه څرګنده کړی چې په دې ډول به مواد د زیات وخت لزایي کېدو او لستونزو پرته تبادله کیږي. د هند خارجه چارو وزارت ویاند ګوپال بګلاو پرون خبرالان ته وویل چې د کابل او نوی ډیلی ترمنځ ځانګړي هوایي دهلیز د جوړېدو نظر د ځمکې د ترانزیت په وړاندې د پروتو ستونزو له امله رامنځته شو. د شاغلي بګلاو په وینا د نوی ډیلی او کابل ترمنځ ځانګړو کارګو یا بارلونکو پروازونو د لړۍ د پیل پریکړه څو میاشتې مخکې هغه هیواد ته د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غني د سفر پر مهال سوې وه. د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د تجارتي موادو د تبادلې ځانګړي هوایي دهلیز د پاکستان په هوایي حریم کې تیریږي. د پاکستان حکومت په خپل حریم کې هند ته د افغانستان د تجارتي مالونو پر انتقال محدودیت لګولی، خو د هند سوداګریزو مالونو پر انتقال یو مخیز بندیز لګولی دی. د هند خارجه چارو وزارت وایي چې د سوداګریزو مالونو د تبادلې لپاره پروازونه به د ملکی کارګول نړیوال ستاندرد سره سم د پاکستان په هوایي حریم کې تیریږي. د کابل او نوی ډیلی ترمنځ ځانګړي هوایي دهلیز له فعالېدو سره به افغانستان په لنډ وخت کې او په سرعت هند ته د خپلو تجارتي موادو د صادرولو او د هند د تجارتي مالونو د واردولو بدیل لار پیدا کړي. په هندي مارکیټ کې په ځانګړي ډول د افغانستان وچې میوې او غالۍ زیات خریداران لري. د هند خارجه چارو وزارت ویندوی ګوپال بګلا ویلي چې د پروازونو د شمیر پریکړه لا نه ده سوې، خو په ابتدا کې شایي په دوو اونیو کې یو یا په میاشت کې یو پرواز ورته ځانګړی شي.
په راپور کې مو واوریدل چې سر له سبابه د هند او افغانستان ترمنځ د حواله لارې د تجارتي مالونو صادرات واردات پیل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال خانجان علي کوسی د ازادي راډیو د اقتصادي خبرونو د برخې همکارانو ته د هند او افغانستان ترمنځ حواله لارې د تجارتي دهلیز د پیلېدو په اړه وویل.
زمینداری او دیتا تشکر چیز نو پیو دلا دا مارکت پیدا شی او بازار آل تا جور شی او لارا منظم شی نو دو پیتر کم که دیتا دولت کومت همونی که انشاءاللہ دا آواز لازم بدا دا غز دیدیان پیدا.
دا افغانستان دا سوداگری او سنوی خونم رستیال خانجان علی کوزه.
شیبه پا شیبه دا ورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په منځني سپه 12:15 نیوي د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدل شي، او په همدې سپو د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې آشنا رادیو نیول شي. د افغانستان د مومندو سراسري شورا له روان وضعیت څخه د راوتلو لپاره د ټولو قومونو ترمنځ په وحدت او یووالي ټینګار وکړ. د دغه شورا مشر د جمعې پورس په کابل کې د وی ناسې پر مهال له افغان حکومت او د قومونو له استازو وغوښتل تر څو د هیواد د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره په ګډه هڅه وکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي افغانستان له بیلابیلو قومونو څخه جوړ هیواد دی، او په وینا یې چې د قومونو ترمنځ یووالی کولی شي چې روانو ستونزو ته حل لار پیدا کړي. په دې اړه تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریالي ناجی صاپی په راپور کې.
د مومندو د یووالي سراسري شورا مشر د افغانستان روان وضعیت ته په اشاره وای د ځینو ګاونډیو هیوادونو استخباراتي کړي هڅه کوي چې د هیواد له ناوړه شرایطو څخه په ګټه اخیستو د قومونو ترمنځ بیلابیل ستونزو ته لمن ووهي. حاجي جهانزیب مومند د جمعې په ورځ په کابل کې له یوې ناستې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد روان کړکېچن حالت په کتو اړتیا ده تر څو له حکومت څخه ملاتړ وشي.
که چیرته دغه ناخوالي او دغه د ګاونډي ملکونو یا د استخباراتو ګوتې وال نه وي، نو دا انفجارات او دا بې امنی چې ده نو دا خو بل څوک نه کوي غیر د دې خلکو نه، په قومونو کې هم ګوتې وهي او غواړي چې قومونه بې اتفاقه وساتي او هغوی خپلو موخو او هدفونو ته ځان ورسوي. خو موږ به دا کوشش کوو چې موږ به قومونه په اتفاق کوو او زموږ د مومندو قوم پل د ملي یووالي د حکومت نه د خپل نظام نه د ملاتړ غونډه ده.
نوموړي همدارنګه ټینګار وکړ ټول اړخونه باید د هیواد د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هڅه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د قومونو د همغږۍ مرکز ویلي چې بهرنۍ کړۍ او استخبارات هڅه کوي چې وروستیو پیښو او ناخوالو ته قومي او سمتي رنګ په ورکولو خپلو شومو اهدافو ته ځانونه ورسوي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې وروستیو امنیتي پیښو د افغانانو اندېښنې راپارولې دي. خو د مومندو د یووالي سراسري شورا غړیو د جمعې په ورځ ټینګار وکړ چې په روانو شرایطو کې ملي یووالي ته اړتیا ده. د دغه شورا یو غړي نورالله مومند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قومونه متحد شي او دوی باید اتحاد وکړي او په متحد شکل باندې د خپل نظام نه باید ملاتړ وکړي.
په همدې حال کې افغان کارپوه ناصر شفیق وایي د قومونو ترمنځ یووالی کولی شي چې روانو ستونزو لپاره د حل لارې چارې پیدا کړي. ښاغلي شفیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر کله چې موږ د افغانستان ملت یو متحد ملت په توګه د بهرنیو تاسیسو په وړاندې یو ځای ونه درېږو، موږ نشو کولی چې د افغانستان د دښمنانو په وړاندې په دې جګړه کې بریالي شو.
نوموړي همدارنګه وویل سره له دې چې حکومت په خپلو کړو ژمنو کې پاتې راغلی، خو ټینګار یې وکړ چې له دغو ستونزو سره د مبارزې لپاره باید قانوني لارې چارې ولټول شي.
د ناجی صاپی په راپور کې مو واوریدل چې د مومندو سراسري شورا د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره د ټولو قومونو ترمنځ پر وحدت ټینګار وکړ. د مومندو سراسري شورا پرون په کابل کې غونډه کړې وه، او د پنځشنبې په ورځ د احمد زوی سراسري شورا د کابل روسي پیښې د یوې غونډې په ترڅ کې وغندلې او له ټولو قومونو یې وغوښتل هغه مسایل چې د ولس د نفاق او په هیواد کې د بې ثباتۍ لامل ګرځي په کلکه ورنه ډډه وکړي. دې شورا د پنځشنبې پورس په کابل کې په یو غونډه کې له ولسمشر اشرف غنی څخه وغوښتل چې د کابل ګارنیزون قمندان او د کابل امنیه قمندان چې دندې ځنډول شوي بیرته دندو ته ستانه کړي. په ورته وخت کې جمهوري ریاست د هر سوله ییز حرکت او مدني غوښتنې هرکلی وکړ او ازادي راډیو ته د جمهوري ریاست استازي وویل چې د یادو قمندانانو د دندو په اړه به وروستۍ پریکړه لویه څارنوالي کوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ سفی الله سانکزای کتنه ورته کوي.
ګڼ شمیر لویدیځو ورځپاڼو په کابل کې د پنځشنبې د شپې په حمله چې یو شمیر لمونځ کوونکي پکې مړه او ټپیان شول تبصرې کړې دي. د کابل په لویدیځه سیمه دشتې برچي کې د الزهرا په جومات کې د انتحاري حملې او ډزو په نتیجه کې چې د چارواکو په خبره د دوو کسانو لخوا شوې 15 تنه وژل شوي او شپږ کسان نور ټپیان دي. ګارډین برېټانوي ورځپاڼې لیکلي د پنځشنبې شپې حمله چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې مسؤلیت په غاړه واخیست د روژې په میاشت کې د عامو خلکو د وژنې تر ټولو وروستۍ خونړۍ حمله وه. د ورځپاڼې لیکلي په دې حمله سره د سږکال روژه له 2023 کال راهیسې د عامو خلکو د زیاتې مرګ ژوبلې په سبب په کابل کې له تر ټولو زیاته خونړۍ میاشت باندې بدله شوې ده. انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي د پنځشنبې په شپه په داسې حال کې د کابل په لویدیځ کې په خلکو حمله شوې چې په ټول ښار کې جمعتونه له لمونځ کوونکو ډک وو. ورځپاڼې زیاته کړې لوړ پوړي مقامات هم د لمانځه لپاره د جمعات ته تلل. د انډیپندنت ورځپاڼې هم سږنی رمضان میاشت تر ټولو خونړۍ بللې او ویلي دي د پنځشنبې حمله تر هغې ټانکر بم چاودنې څو ورځې وروسته کېږي چې پکې لګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. وال سټریټ ژورنال لیکلي په دې حمله کې شیعه لمونځ کوونکي په نښه شول او جماعت د لمونځ کوونکو په وینو سور ګرځول شوی و. د ورځپاڼې خبر ورکړی چې د پنځشنبې شپې تر حملې وروسته یو شمېر ځایي خلک د کابل په لویدیځ کې د یاد جماعت سیمو ته نږدې په سړکونو باندې وسله په لاس چک پاینټونه جوړ کړل سو د نورو احتمالي حمله کوونکو مخه ونیسي. ناشنل انټرست خبرونه بیا د دوامدار جګړو په سبب د افغانانو دوامدار مرګ ژوبله زړه بوګنونکي بللې ده. خبرونه ویلي له دې چې افغانستان له 2023 کال راهیسې په بیلابیلو برخو کې پرمختګ کړی خو د افغانانو وینې له هماغه ورځې په جګړو کې بهول کیږي او لا یې هم مخه نه ده نیول شوې. ناشنل انټرست ویلي یوازې له 2015 تر 2018 کال پورې 15,000 افغانانو ته په جګړو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. ناشنل انټرست ورځپاڼې د افغانستان جګړه تحمیلي بللې او ویلي دي ګاونډیان په خاصه توګه پاکستان د جګړې په ختمولو کې هیڅ ونډه نه اخلي او نه په سیمه ییزه کچه د افغانستان د ثبات لپاره کوم هوډ موجود دی. نیشنل انټرست خبرونه پاکستان ته په اشاره ویلي ځینې هیوادونه د طالبانو په څیر نادولتي عناصر د خپلو اهدافو د مخته وړلو لپاره کاروي. ورځپاڼې ویلي دغه کار د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه کړې او ګڼ هغه نوښتونه یې له خنډ سره مخ کړي چې د افغان سولې لپاره پیل شوې دي.
نیشنل انټرست ورځپاڼې پاکستان تورن کړی چې طالبان په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره استعمالوي چې له دې سره د سولې هڅې په افغانستان کې له خنډ سره مخامخ شوې دي. د سولې په ارتباط په کونړ کې ماشومان وای دوی له جنګه پتنګ شوي دي او سوله غواړي. ماشومان وای که سوله وي دوی ښوونځي ته تللی شي او له ژونده خوند اخیستلی شي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الانوري راپور لري.
په کونړ کې ماشومان وای شاوخوا څلوېښت کاله وشول چې په هیواد کې جنگ روان دی. هر ورځ پکې په لسګونو افغانان په یو او بل نوم وژل کیږي، له هغوی کورنۍ پاتې کیږي. همدغه کورنۍ د غربت او سرپرست نشتوالي په وجه دې ته اړ کیږي چې څوک په بازار کې سوال وکړي، څوک په خپلو تنکیو ماشومانو شاقه کارونه کول پیل کړي او یو شمېر بیا په ټولنه کې د نورو ناوړه کارونو کول باندې لاس پوري کوي. ماشومان وای جنگ ترې د پلار په ګډون د ژوند ډیر خواږه اخستی او نور جنگ نه غواړي.
زمانم همت الله دی او د ظهور خصوصي خوانزي شاګرد يم چې مونږ د جنگ نستړي یو. جنگ مونږ نه پلار او اخس مونږ به پلار کړو، مونږ به کور کړو او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته دی. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو او هغه خلک چې سوله خوښوي مونږ هغه خوښو.
نو می افتخار دی ډیر ماشومان تیمان شو د جنگونو د لاس افغان ماشومان.
فضل منان وای وای جنگ ماشومان لزده کرو غټان لکاروبارونو بی برخی کوي.
جنگ چې ده سول لمن زوړید کوم درسونه چې مونږ وایو دا غی مخنیوي کوي. یو غټ خند زمونږ په هواد کې همدغه جنگ چې سول لمن زوړیدا زمونږ ماشومان دې ته نه پرېږدي ترڅو مخ کې د تګو کړی او لوړې زده کړي او داسې نور.
دوی وای کوم هوادونو کې چې سول او امن ده هلته خلک هوسا ژوند لري.
کوم هواد چې سول لري هغه هواد د نړۍ پر مختلفو هواد ده او زمونږ هواد چې سول نه لري نو د نړۍ تر ټولو کمزور هواد بلل کیږي.
دغه ماشومان له ټولو وسلوالو مخالفینو غواړي چې د خپل ماشومانو او د نورو ټولو ماشومانو د پرامن ژوند تیرولو لپاره دی ټوپک په ځمکه کیږدي او کومه پریکړه چې د جنگ خلاف حزب اسلامي وکړه همدالار دی دوی هم خپل کړی.
د محترم حکمتیار نړۍ مننه چې راغله او سوله وکړه. د ټولو دغه داعش کوي او داسې نور طالبان تهرګر چې وي باید د حکمتیار په څیر راشي او د حکومت سره سوله وکړي.
هغه کسان چې په افغانستان کې جنگونه کوي دا پیغام یې دی چې راشي او لکه چې حکمتیار صاحب رالی همداسې طالبان دي داعش دي دوی ټول نه مې دا پیغام دی چې راشي د حکومت سره دې سول ته دوام ورکړي.
په افغانستان کې ډیری مشران او ټول ماشومان د جنگ څخه ستړي دي او په جنگ کې لخکیلو خواو تل غواړي چې د جنگ په ځای سوله غوره کړي او دواړه خواوې دي د پردیو جنگي پروژو پر مخ بیولو او افغان وژنې څخه لاس واخلي. خو لا تر اوسه د دوی دغه غوښتنه نه ده منل شوې او جنگ دوام لري.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو په منځنۍ څپه ټول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورئ. د آزادی رادیو په روانه خبری مجله کې په وروستیو کې آزادی رادیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې اس ایم ایس نه لولو، خو اوس په یوه نړیواله مسله راواخلو. د یو شمېر راپورونو په حواله داسې څرګندېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تایید کړی چې د استخباراتو د فدرالي ادارې د مشر جیمس کومی د برطرفه کولو له امله تر تحقیقاتو لاندې دی. ډونالډ ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې داسې اشاره رسولې ده. ټرمپ د مې میاشتې په نهمه نیټه د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی رئیس جیمس کومی له دندې لرې کړ. جیمس کومی تیرونی وویل چې ولسمشر ټرمپ د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه روانو چیرونو خوښ نه دی او له دې عمله یې دی له دندې ګوښه کړی دی. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلالزی په راپور کې.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له یو پیغام چې پرون پر ټویټر خپور شو داسې څرګندېږي چې هغه منلی چې د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې اف بی آی د مشر جیمس کومی د برطرفۍ له امله تر څیړنې لاندې دی. ډونالډ ټرمپ پرون پر ټویټر لیکلي زه د استخباراتو د فدرالي ادارې د مشر جیمس کومی د برطرفه کولو له امله د داسې چا له لوري تر څیړنو لاندې یم چې ما ته یې د هغه د برطرفه کولو خبره کړې وه. د ازادي رادیو د خبر مرکزی برخه په دې اړه په یو رپورت کې وایي چې دا لانه د څرګنده سوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې اړه چې تر څیړنو لاندې دی رسمي یاداشت ترلاسه کړی وو او که یې دا پیغام یوازې د مطبوعاتي رپورټونو په غبرګون کې خپور کړی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تېره اونۍ د یوې پټې سرچینې په حواله وویل چې ځانګړی څېړونکی مایک مولر په دې اړه چې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ شایي د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د استخباراتو د فدرالي ادارې اف بی آی د تحقیق د یوې برخې په ناسم ګڼلو او د هغې ادارې د مشر په برطرفه کولو د عدالت د تامین مخنیوی کړی څرنې کوي. د عدالت مخنیوی یا د عدالت د تامین لپاره خنډ پېښول د امریکا په متحدو ایالاتونو کې جنایي جرم ګڼل کیږي. په امریکا کې له تقریبا یو کال راهیسې په دې اړه څېړنې کیږي چې روسیه شایي په 2016 میلادي کال کې د هغه هیواد د جمهوري ریاست د ټاکنو پر مهال د دیموکرات ګوند د ایمیلونو د هکولو او خپرولو له لارې د امریکا پر انتخاباتو د اغیز هڅه کړې وه. د دې څېړنو مشري جیمس کومی کوله چې د مې په میاشت کې ډونالډ ټرمپ د هغه له رسمي دندې برطرفه کړ. تر دې وروسته د امریکا د لوی څارنوالۍ مرستیال پریکړه وکړه چې ځانګړی څېړونکی رابرټ مولر په دې ارتباط څېړنې پر مخ بوزي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست لپاره د انتخاباتي کمپاین پر مهال په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه د خندا وړ او سختګي خبره بللې وه. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس هم تیره اونۍ تایید کړی چې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه په تحقیقاتو کې د ځان د موقف د دفاع لپاره یې وکیل نیولی دی.
لنډ خبرونه لرو. ټاکل شوی دی چې د هند او افغانستان ترمنځ د صادراتو او وارداتو ځانګړی هوایي دهلیز سبا یکشنبه فعال شي. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ پرون تایید کړ چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش د مطبوعاتي چارو مرکز په یوه هوایي حمله کې په ننګرهار کې ویجاړ شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پنجشنبې د شپې د چاودنې په اړه په خبرپاڼه کې ویلي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په سوریه او عراق کې ځپل شوې او اوس په افغانستان کې د امنیت خرابولو هڅې کوي. د ګرجستان او جرمني دفاع وزیرانو پرون په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوت ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د خپلو همکاریو د پراختیا ژمنه وکړه. د نړۍ مشرانو د جرمني د پخواني سراعظم هلموت کول پر مړینه خواشیني څرګنده کړې او هغې د ازادۍ او د اروپایي ارزښتونو رښتینی ملګری بللی. او د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له کیوبا سره د مخکینی ولسمشر باراک اوباما د ادارې د تجارتي اړیکو موافقه لغوه کړه. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم نیولای شئ. همایون هیواد د ژوند رنګونه پروګرام وړاندې کوي.
د ژوند رنګونه
زلمند سنگین دلشکری گایم چوی ملشیو پا پروشکر نوارم کار مشیدان و سیتیمان و خواران و سراقی دی پدا بغلامی که پراتوی یه چهی نلور بیا خدای ما چه
دل تکابل که چرت و سی کور مخبل ده
یه آه پدا کیم که دار پریشنی و بغلامی کم نده دل تیزه
اول زوی دی شهید سوی ده کلا و سنگ شهید سو
یا هغه پروش کنه ونم کالی پجی کول بالا کرا په بجی کی جنگون ته دی خو دی خو جنگون ډیر پښتا کني مو ختم سو یو چې ما زینو ما در زی تور بریت نور لړ دا درې کال کی بیا موږ پر شار شو دا شار څه دی دل تران موږ یو جی موږ ته جی موږ بالا څنګه وکړای
دا ماشومان بیا څنګه ساتي دا کور مو څنګه
دا ایتوال خوان دا پالشته دا پالش په لاس ور کړی کني ساګزی دا باندې تمر ساتي خلک اوس هم پالش ور کړی هغه مومنان دا وچه ډوډۍ رانی ودی زرا اوس مې شی پیدا کوم دا چای لا پر میټ لای وچه ډوډۍ لای شی په وکړه دا هم را کوات دی بل کوات نه لرو
هلمند کې مو ژوند څنګه وو
یلمن چې خو نو مزدوري وي سه چې څنګه نوې خواري وي اوس ګور مزدوري په کې وکه واشه یې ورې په لشتان پاکه معنا وبو ولګو اره خواري و د بسګر اوس خو نشته اوس خو څنګه دی اوس هم څنګه دی اوس هم څوک نشو تلای
زوی دې څه کار کاوه
سوی می دهد پیگی کن دور جرسانه تلور تلور سو در مجدگر رسانه و انا شخطه را بندی کزا کرو نور تو
کلا چه آقا جوانده و جوان مخو
وی نو پاکر میکاوی زلچ برور ناسم سوال میکاوی سوال خمونه کاوی ساگزی خالی گیز ره ولکم پدا گرشتی کلی که شل کاس پاک سیوی دا طول ازال تراکی دی پدا باغلا میکی دی
دوی بیا سکوی
ادا چا یو سره پاتا چا دوا پاتا مزدوری که خواری که یخته دی یو مرس دی تجار و تراشی یو غط غط خالی گیدی سخیلی یو چاپ شد خیلی زغاستی سی سخد زغاست نمونه
کامن شیبر ته هلمند ته
چیکوم سه هلمند چیکوم هلمند خوان در نر شرخوان کی دا زایم در نر شرخوان کی اکن در سلاسم دی کور کو خواری و شی په پام جون دو نیسم هلمند خو بیا نس
ولی نته
و هلمند خو سم نه دی سم څه وس ور و سم دا غشیا دی پکشی کی یو الله چې قراری کی اسلامي دی الله چې ور کی الله پاک چې پاکستان خراب کی الله چې پاکستان وس ور دا ګر شو د تسوانی مارک سره کی خدای دې قراری کی زوی ولی نه ورسم یو نه کوم یو د غوا وشي دی او مستیا خلاصه ورس وس ولې چې زړه مو د غړو شکنیا تم زاره چی وس
اسا چې رډو په منځني سپټول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ګلمیران عثمان خیل د بغدان له نهرین ولسوالي لیکي له هند سره د حواله لارې تجارت د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. هیله ده چې نورو هیوادو سره هم همداسې تجارتي اړیکې ټینګې شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي له هند سره د افغانستان تجارتي الوتنې ستایم نور باید له پاکستان سره هر راز تجارتي روابط قطع شي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د هند او افغانستان ترمنځ هوایي کرښې جوړېدل ډیر ښه کار دی د پاکستان له احتیاج به خلاص شو. میرام شال گیلان لیکي د هند او افغانستان تجارتي تړون د ټولو افغانانو په ګټه دی. معتصم لزابل علی کی په زابل کې په 1994 کال کې د پانتون د جوړېدو ژمنه شوې وه، خو تر اوسه درک نه لري. د ولسي جرګې غړي باید موضوع جدي تعقیب کړي. شمسیا شهیدزی له میدان وردګ نه لیکي په جماعتونو کې حملې نه انساني دي نه اسلامي. مریم سادات له میدان وردګ نه لیکي افغانستان ته د امریکا د نورو بهرنیو پوځیانو راتګ ګټور کار نه دی او دله دې سره مخالفت کوي. بخت الله مظلوم یار له خوست لیکي طالبان که د جهاد دعوه کوي نو افغانستان د جګړې ځای نه دی، پاکستان ته د مخه کړي. دا خبری مجله مو هم دومره وه. په بل خبری مجله کې سید سمیع عباس له تاسو سره دی. سهار مو بخیر.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر.